srl.org.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخ حق د ازادي رادیو نوري په کابل کې د ماسختن نه بجيدي د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. سپینی مړی پرون چهارشنبه اعلان وکړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې سندیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکي میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به د ارزونه وګوري چې د امریکا تر ټولې اوږدې جګړې په پای ته رسیدو سره څه تېروتنې شوې دي. دا 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتله د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکا یې له نږدې دوو لسیزو راهیسې ملاتړ کوه د ګړندي ړنګېدو او بیرته وخت طالبانو د رسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربي وویل چې پاره دغې بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او ادارې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیربي زیاته کړې محتمل رو چې د کیربی زیاته کړې ده چې محتمل رو د اپریل په نیمایي کې به نتیجه له خلکو سره شریک کړو. د هغه په خبره اداره به یې د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریکې کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوې دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومانو یو لاسي بم د نورو وسپنو سره یو ځای د پلور لپاره لیږدوه چې چاودنه یې وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. یادونه ده چې درې ورځې وړاندې په غور کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوې وه. په تاجکستان کې دوه زلزلو سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات پسونه او څاروي وژلې دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې ویاندې امید یوسفی نن د مارچ په 28مه په یو بیان کې ویلي چې د لومړۍ زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوا غرنۍ سیمه کې د پال دوروک کلی وه. یوسفی په بیان کې زیاته کړې لومړۍ زلزله د ریختر په کچه 15.6 درجې وه، خو تر دې څو ساعته وروسته دویمه زلزله بیا د نمرې پرتله کمزوري وه. د یوسفی په وینا زلزله کې چاته مرګ ژوبله نه ده وختي. د پال دوروک کلی چارواک ویلي د زلزلې له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي او لسلو زیات څاروي له منځه تللي دي. یوسفی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت زلزله ځپلو ته د رسیدو په برخه کې ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. د زلزلې دا ټکانونه په تاجکستان کې په داسې حال کې محسوسیږي چې وړ مورز د ریختر په کچه 6.5 درجې یوې زلزلې د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونه ولړزول چې مرګ شوبلې هم درلوده. د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په راتلونکو 12 میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیون توپچي مهماتو د استولو پلان ته چمتووالی وښود څو د روسیې د یرغله په وړاندې جګړه کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو مشرانو په سرمشریزه کې په دې اړه خبرې شوې دي. د غیناستې ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو کانفرنس له لارې وسلوه. له دې یوه اونۍ وړاندې د اروپا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته وسلو د خیسلو د چټکیدو پلان تصویب کړی و او اروپایي ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اروپایي ټولنې په دوه ورځنی سرمشریزه کې چې نن په بروکسل کې پیل شوی ل دې ډډه وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خبرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمني په وروستۍ شیبه کې د اروپایي ټولنې د هغه پلان مخه ډپ کړ چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغونو و موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکسایډ خپروي. په دې سره د اروپایي ټولنې د ستراتیژي هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د برکسل په سرمشریزه کې به د اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دینا میری وايي افغاني مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. دا چې نړیوال څنګه کولای شي افغان مېرمنو سره په دې برخه کې مرسته وکړي وړاندې په راپور کې ویدتوي. د طالبانو د حکومت طبيبي خو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 100 تنو ته رسېدلی چې تر شپېتو ډېر کسان بیا پکې ژوبل شوي دي. دا چې دغه زیانونه زیاتره په کومو ولایتونو کې اوښتي دي دا په راپور کې درته وایو. همدارنګه د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو نه هم درته راپورونه لرو چې په کندهار کې یو ځوانه په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بېلابېلو سیمو کې درې ځایونه ځانګړي کړي او هلته یې ورته کتابتونونه جوړ کړي دي. چې په دې کتابتونونو کې څه ډول کتابونه دي په دې اړه به هم درته له سیمې نه راپور ولرو. همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته د کورنیو ترمنځ 100 کلنه دښمني ختمه شوې ده. او همدارنګه دا به هم درته ولرو چې یو شمېر افغانان وایي له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینو شرکتونو او کسانو ورسره دوکه کړې ده.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیم ستړي مشه. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا میری وايي افغان مېرمنې د طالبانو پر وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاد رینا امیری هغه افغان مېرمنې چې د طالبانو پر وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستای هوای نړی باید ور سره مرسته وکړي. اغلی امیری له یو امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې وویل افغان مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکارۍ ته اړتیا لري.
ډېر کله فکر کېږي چې افغان مېرمنې قرباني دي، افغان مېرمنې رهبران دي، هغوی غښتلي او پیاوړي دي او د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. نړی باید دا باور مات کړي چې افغان مېرمنې نهلي شوې دي.
نوموړي ویلي افغان مېرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاتګونه کړي، بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان مېرمنو ملا وتړي. رینا میری په دې مرکه کې ویل چې افغان ښځې د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیه ګوري، خو هغه څه چې دوی غواړي دا دي چې نړۍ باید د افغان ښځو رهبری په رسمیت وپیژني او د هغوی سره مرسته وکړي. رینا میری داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په بهرنیو موسساتو کې پر افغان ښځو د کار بندیز لا هم په خپل ځای دی. سرلدی چې په میرمنو د کار د بندیز لپاره پریکړې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو غاڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې، خو د طالبانو د حکومت په دریس کې لا هم په دې اړه کوم بدلون نه دی راغلی. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته سکل د نوي خونیس کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې شورا په یو عمومي باس کې وویل چې نږدې 1 میلیون نجونې لا هم نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دریز انتقاد وکړ او زیاته کړه
افسوس چې لا هم 1 میلیون جونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړ شي. لا هم په زړورتیا له خپلو حقونو دفاع ته دوام ورکوي. سربیره پر دې د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او دې شورا ناتواني د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستيال مارکس پوتزل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوی عبدالکبیر سره کتلی یو ځل بیا د نجونو پر مخ ته خونځیو او په هنتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړي. د دې تر څنګ په کابل کې د جاپان سفارت هم په یو اعلامیه کې چې د دې سفارت په ټویټر خبره شوې د افغان جنو پر مخ د خونځیو او په هنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د نوي خونیس کال په پیل کې جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکول ناهیلې کوونکی عمل بلل شوی او د نجونو او ښځو زده کړې او تحصیل د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین امر بلل دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت طبيبي خو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای په افغانستان کې د روسي زلزلې لامل د امر شو شمیر لسوتنو تر رسیدلې تر شپې ته ډیر کسان جوړ او تر اته سو ډیر استوګن زيونه ویجاړ شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
بحثای زمین لرزه خانیم و اطفالم صدمات روانی دیدن که خانیم به شفاخانه انتقال داده شده.
سمی اولاد شمالی ولایت بدخشان و سیدون که دی همه غصیمه چی دی سی شنبه پشپی دی زلزلی مرکزو دی وای دی زلزلی لعمالی کور بیجار شوی او میرمنی روانی صدمه لیدلی. دی ازادی راژیو تا پا خبرو که وویل کوری پا پور جور کرده و او بیرنی مرست تارتیا لری. دی زیاده کرده
شاو خواهو کتل که افغانی مو کور جوړ کرد تر اوسه مو پور نه دی ور کړی. د زلزلې له امله کورونه درس شوي نور هم ډېر تاوان راته رسېدلی دی او اوس بیا له سره د جوړولو توان نه لرم.
نوموړی د دولت او نړیوالو سازمانونو څخه خپل د کور د بیا رغولو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری هم تایید کړه چې د زلزلې له امله یو کس ژوبل شوی او د بدخشان د فیض آباد سربیره یو شمېر نور استوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي او زیاته کړه د دوی د سروې ټیمونه د زیانونو د بررسۍ په حالت کې دي. د امریکا د جیولوژۍ سروې اداره د سه‌شنبه د زلزلې مرکز د هندوکش غرونه بللې دي. د زلزلې د افغانستان سربیره پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونه ځینې سیمې هم لرزولې دي. د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي د زلزلې ټکانونه ډیر زورور وو او له دې ویرې چې د زلزلې بل ټکان به د دوی کورونه ویجاړ کړي نو شپه یې ټوله له خپل کورونه بهر تېره کړه. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدلو په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي په بیلابیلو ولایتونو کې د اوښتې زیانونو د ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ لمړنۍ معلومات له مخې په یادو ولایتونو کې تقریبا لس کسان شهیدان، له شپېته څخه زیات کسان ټپیان، له اته سوه څخه زیات کورونه د زلزلې په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
رحیمي زیاته کړه چې د وروستۍ زلزلې د بدخشان سربیره یو شمېر نور ولایتونه لکه کابل، لغمان، کونړ، پکتیکا، تخار، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر او یو شمېر نور ځایونو ته هم ټکان ورکړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د زلزلې له امله د اوښتې زیانونو ته په اشاره وویل دوی خپل ګرځندویه ټیمونه ګمارلي چې زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له خپلو شریکانو سره په اړیکه کې دي او هغه کسانو ته چې د وروستۍ زلزلې له امله په پاکستان او افغانستان کې ورته زیانونه اوښتي دي دوی چمتو دي چې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د مبارزې وزارت په داسې حال کې د زلزلې له امله وژل شوي کسانو شمېر لس تنه اعلان کړ چې پرون د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادۍ راډیو ته د زلزلې له امله وژل شوي کسانو شمېر څلور او د ټپیانو شمېر پنځه اویا بللی وو. دا په داسې حال کې دی چې تېر کال هم په پکتیا او خوست ولایت کې په زلزلو کې له زرو ډېر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي یاد وزارت به په درې اونیو کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خپلې موندنې له کانګرس سره شریکې کړي. انتوني بلنکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استمایه غونډه کې وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو راټولول او تنظیمول روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان له افغانستان څخه د امریکا وتل یو تېروتنه ګڼي او د ښځو حقونو فعالان بیا وایي امریکا باید افغانستان روان حالاتو په اړه سواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معلوماتو د بیا کتنې لپاره چمتووالی نیسي او تر یوې میاشتې کمه موده کې به یې د دغه هیواد له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استمایه غونډه کې وویل
putting all of this together to make sure that there we look at the some of the common lessons learned especially
ز جمنیم او هود لرم چې دا معلومات کانګرس ته ورکړم او موږ به د اپریل تر نیمه دا کار وکړو. نو زه کولای شم تاسو ته وایم چې تاسو به زموږ د موندنو پایله ترلاسه کړئ. موږ به موندنو شریکی کړو او پر راتلونکو درې اونیو کې به د دې لپاره مناسب میکانیزم پیدا کړو.
the findings and find the appropriate mechanism to do that within the next 3 weeks
پاندې حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل میکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته د چهارشنبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اسناد ورته وسپاري. جمهوري غوښتونکي مایکل میکال خبرداری ورکړی و چې که دا کار ونه شي نو د بهرنیو چارو وزیر د هزار حکم به ورکړي. که څه هم د امریکا دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې، خو میکال دا د امریکا حکومت پر باور یوه لکه بللې ده. د طالبانو او د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې ترمنځ د دوحې هوکړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لاره پرانیستله. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان حکومت او ځواکونو چې امریکا یې له شاوخوا دوو لسیزو ملاتړ کوه د چټک سقوط لامل شول او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو ته لاره هواره شوه. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو د بې برخلیک حالت پړه پر غاړه لري او باید په دې اړه ځواب ورکوونکي وي. لیلا بسیم یو له دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل
امریکا باید حساب ورکړي، ځکه چې دوی افغانان په بشپړه توګه یوازې پریښودل او نن افغانان په ځانګړې توګه افغان میرمنې په بې برخلیک حالت کې دي.
په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له ستراتیژیک، پوځي، سیاسي او استخباراتي اړخه یوه ستره او تاریخي تېروتنه وه.
د امریکایانو دغه پریکړه چې په ډېر لنډ وخت کې خپل د وتو ټول پلان ترتیب کړ، دې ستراتیژیک تېروتنه وه، هم د پوځي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه او هم د استخباراتي لحاظه. په دې چې کومه سرمایه ګذاري چې د امریکایي متحده ایالاتو او ټوله کې ناتو د افغانستان په دولت باندې، د افغانستان په ولس باندې او د افغانستان په ټولو بنسټونو باندې کړي وه، دا ټول په یوه ورځ کې په سیند لاو شو. نړیواله کچه باندې هغه کم باور چې د امریکایي متحده ایالاتو درلود اته هغې ته یې صدمه ورسوله.
د طالبانو حکومت وروسته له واکمنېدو ته لې ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه یې رد کړي، خو په تېرو 19 میاشتو کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د مختلفو سازمانونو لخوا خپاره شوي دي. همداراز د طالبانو حکومت تر ټولو ډېر محدودیتونه یې پر افغانو ښځو او نجونو وضع کړي. د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي، پوهنتونونه یې د ښځو پر مخ تړلي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له یو څو محدودو ادارو څخه دوی یې له کار کولو منع کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې ځوان په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بېلابېلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 450 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته یې بیرته کتابتون ته سپاري. تفصیل په دې راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزه اړوند د چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر ځاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې ښه غني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 450 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې را سره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدید دي. خوشاله يم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولی شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼ میشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
روشانه سوی دی په کتابو باندې پخوانه پې دی، اوس مکتب هم ځي مدرسې ته هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو بېخي ډېر ښایسته سوی دی.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونونه شته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان وایي له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینې سیاحتي شرکتونه قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې دي. خو دې شرکتونو قاچاقبرانو نه یوازې دا چې دوی بیولې نه دي، بلکې پیسې هم ونه تښتولې دي. بل خوا د بشري حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 کال د کډوالو د کنوانسون د اعلامیې له مخې هر وګړي ته د اړتیا پر مهال د کډوالۍ حق شته، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته بهر ملکونو ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، خو خپل هغه کیسه له ازادي راډیو سره شریکوي چې د ده په خبره قاچاقبر کاناډا ته د تلو په پلمه د ټول عمر ګټلې پیسې ورنه تښتولې دي. دی وایي قاچاقبر په کاناډا کې د تحصیلي بورس ژمنه ورسره کړې وه.
په پیل کې $1,500 واخیست او بیا یې 12,000 امریکایي ډالر په دې پلمه رانه واخیست چې ګواکې زما پونتون فیس او نور مصارف به د افریقوي عمل ته کاناډا کې تړون په منځ کې شتون نه درلود. نو په پیل کې یاد شخص راته د کاناډا الکترونیکی ویزا واخیسته او راویلې ګله او دا سنګر کېده چې کارونه مې تقریبا په بشپړېدو، مګر زنوم خبر چې یاد ویزه د افغانانو لپاره نه دا یوازې د اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو وګړي چې کم دي کنه د دې ویزې د لارې کولای شي چې د دوی نه ګټه پورته کې ولاړ شي.
دای وای چې قاچاقبر کاناډا ته د تګ لپاره تر اسلام آباد ته پورې هم وغوښته. هلته داسې ورته خوده چې اصلي کس چې پیسې اخیستي په ترافیکي پیښه کې مړ شو.
کله چې اسلام آباد ته ورسېدلم د قاچاقبر بهانه پیل کړي د پرواز نه د نبو کېدلو په حق لبې کله په یو سو کله بل سبې ویل. اخر دا چې هلته نږدې شل ورځې پاتې شوم، مګر د هیڅ کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېده. په عین وخت کې یو موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د وردګو د اوسیدونکي مرینا بیا خوان په فرانسه کې دی. د دې لپاره چې دا او لوري فرانسې ته لاړ شي دوی هم له ورته برخلیک سره مخ شوي دي. مرینا ازادي راډیو ته ویل
چې کابل سیجنا هوټل ته به راشه چې په بوکه سبا به د دوه ځای نه لاړ شي. کله چې پیسې ورکړې با د خونه هغه نمبر ته نن ورځې پورې بند دی. ډېر ډېر دغسې وشول چې په نږدې خپلوانو کې مې ډېر دغسې شوي وه چې د امریکا د پاره کابل سیجنا هوټل ته راشه، ایمیل ورته وکړه د پیسو بدل کړي او پیسې واخلي خلک لاړ شي.
د بشري حقوقو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 کال د کډوالو د کنوانسون د اعلامیې له مخې چې 149 ملکونو لاسلیک کړی، په کې راغلي چار وګړی د اړتیا پر وخت د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي او مسافر له ګواښ سره مخ نشي. په استرالیا کې د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لازم نه ده چې قاچاقبر ته پیسې ورکي یا کوم سیاحتي شرکت ته پیسې ورکي. که دوی د دې توان لري چې د هغه دوهم مملکت چې دی ورزي او بیا د هغه نه دریم مملکت ته ځي قانوني ویزه ولري، بیا د هغه له طریقه دا دریم هیواد ته لاړ شي، دوی باید قانوني لارونه خپل غوښتنلیک دولت ته چې دوی غواړي ځان ورسوي، د قانوني لارې هغوی ته خپل درخواست لیک ورکړي.
و مغتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع پاړه ولرو. خو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالنافر ټاکور د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بهر ملکونو ته غیر قانوني کډوالي په داسې حال کې زیاته شوې چې بار بار په لاره د افغانانو د غرقېدلو او ورکېدلو راپورونه خپاره شوي دي. خلک د خپلې کډوالۍ لامل د طالبانو له بیا واکمنۍ څخه وروسته بېکاري او د ښځینهوو پر زده کړو محدودیت ګڼي.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
وزو په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیس کم دیش کې د نګدې اصل کلنې دښمنۍ ختمې دوه وروسته بې کوره شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. ستنېدونکي وایي کورونه، جوماتونه، ویالې، باغونه او ځمکې په تیرو کې ړنګې شوي او له کاره وتلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز اوسیدونکي وایي د کامدیش خلکو سره یې په نږدې سل کلن دښمنۍ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. په وینا یې چې له کومې ورځې دوی د خپلې سیمې پرېښودو او کډوالۍ ته اړ شوي، له هغه وروسته یې کلي، کورونه او هر څه ویجاړ شوي. اوس چې بیرته ستنېږي نو د سرپنا تر څنګ د ژوند تیرولو له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. د کوشتوز اوسیدونکي غلام رسول راته وویل په لومړی قدم کې دوی د 400 ځوانانو سره خپل سیمې ته ستنېږي، څو هلته لارې او ګودرې جوړې کړي.
سړکونه نشته، ویالې ټولې خرابې دي. تقریبا 400 کسان اوس روان دي. ویالې به ترمیموي، سړک به جوړو، هغه ټول لاسي کارونه دي. دا سری میاشتې نه یو څه اندازه کومک شوی دی. یو 500 بورې وریجې هغه هم انتقال کړل، یو 500 دانې خیمې دي او 11 دانې د حوادثو نه. او د هغې نه علاوه نور فعلا دپاره څه کوم کومک نشته.
د کوشتوز او بل اوسیدونکي عنایت الرحمن رحمانی وایي له شپږ ویشت کلنۍ بې کورۍ او کډوالۍ وروسته خپل ټاټوبي ته په داسې حال کې ورځي چې خوراکي توکي، د څښلو پاکې اوبه او نور اړین شیان نه لري. او د دې تر څنګ هلته ځای په ځای شوي مینونه لا هم په خپل ځای پاتې دي.
څه د پاسه 15 کاله کډوالۍ ژوند نو وروسته نن موږ خپل وطن ټاټوبي ته واپس ګرځو. د سرک او د ولو او د کلو د آبادۍ په تر دې دمه هیڅ چا مرسته نه کړي. هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي. هلته نه کورونه شته، نه د سکلو اوبه شته، نه ولي آباد دي. هغه ساحه کې ماینونه شته دي.
دوی وایي تر اوسه ورسره چا د بیرته ستنېدو او هلته د آبادۍ په چارو کې مرسته نه ده کړې. خو د شخړو بیا پیل کېدو د مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. حکومتي مسؤلین وایي د جرګو له لارې د کامدیش او کوشتوز اوږده دښمني پای ته رسولې او د ورانو شوو کورونو او نورو ځایونو د آبادۍ په خاطرې بیلابیلو حکومتي او خیریه مؤسسو سره خبرې پیل کړي دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش او کوشتوز په سیمو کې جګړه او داخلي پتنه تیره شوې وه. په دې کې هر څه د یوې مخې تباه شوي دي. هېڅ اسانتیاوي د ژوند دا نشته. کورونه د خلکو وران شوي دي. په همدې موخه د نورستان والي د یو شمېر نړیوالو موسساتو د مرکزي مشرتابه سره دغه موضوع شریکه کړې ده. د یونیسیار موسسې د 340 او یا شلټر او یا وړو کورونو د جوړولو ژمنه کړې ده. او هغه کډوال د کامدیش او کوشتوز چې په مرکز پارون کې اوسېدل هغوی خپلو مینو ته پستنېدونو پیل کړی دی.
د کامدیش او کوشتوز د قومونو ترمنځ دوه نوي کال وړاندې د اوبو او څړځینو په سر جګړې پیل شوې. په دې اوږده دښمنۍ کې د دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یا د دښمنۍ څه باندې 15 کاله وړاندې هغه وخت زور واخستلو چې دښمنو قومونو د یو بل کورونو سوځول پیل کړل، چې له عملی د کشتوس خلک له خپلو مینو کډوال شول. د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره پخوا هم ګڼې هڅې شوې، خو کومه په زړه پورې پایلې نه درلوده. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت په دې بریالی شو چې د کشتوز او کامدیش قومونه سره پخلا کړي.